طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې تعلیمی پروگرام قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای خدای تعالی دې وکړي ټول بخیې درسونه به په ډول روان وي او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوی وای. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا پوهان آرین د شپږمې دورې د فارماکولوژي د درس د وړاندې کولو په خاطر حاضر شو. راشئ ټول کتابونه راواخلئ. ستاسو د کتابونو اته پنځوسمه صفحه پیدا کړئ. په اته پنځوسمه صفحه کې څلور مختلف درمل پیژنو فیمو ٹیڈین، امبروکسال، کلوموپین سیٹریٹ، آسائکلو فیناک. دغه څلور درمل زمونږ د نن ورځې د نوی درس موضوعات دي. مخکې لیدې چې پم دغه درملو باندې بحث وکړم، ضرور بولم چې یو ځل په مخکینیو درملو باندې چې په تیر درس کې مو ویلې دي دغې په اړه تکرار وکړم. دا چې درمل دي زده کړې اړینه ده، نمونه یې څنه څه پیچلي دي، باید په تکرار بڼه همدغه درمل یو ځل بیا ووایو. راځي و پنځوسمه صفحه پیدا کړئ. موږ لیوسلپرایډ، لیوډوپا، هایډروکورټیزون او سیلور سلفیډیازین پیژندلې دي. دغه مختلف درمل مختلف د استعمال ځایونه لري. لومړی لیوسلپرایډ پیژنو. لیوسلپرایډ دا د مرۍ اړوند ستونزې له منځه وړي. اوس کله چې د دې درملو په هکله معلومات زده کوئ، درمل د یوې موضوع سره تړی، فرضاً که لیوسلپرایډ پیژنئ، د لیوسلپرایډ په اړه یو عمومي مفهوم واخلئ چې لیوسلپرایډ درمل عموم کې د څه د مخنیوي لپاره دي. د مرۍ اړوند ستونزې له منځه وړي، عموم کې دغه تاثیر لري. فرضاً د مرۍ لاندنی وال چې هغې ته لور ایزوفیجیل سپینکټر وایي، ما د ویډیو درسونو په برخه کې ډیر ښه واضح کړی دی. په لومړۍ ټولګه کې لور ایزوفیجیل سپینکټر یا دروازه دا د مرۍ د لاندنی برخې او د معدې په منځ کې واقع ده. دغه سپینکټر ځینې وخت په سم ډول نه بندیږي. کله چې بند نشي، د معدې څخه تیزاب د مرۍ پر لور پورته کیږي. کله چې د معدې تیزاب د مرۍ پر لور ډیر پورته کیږي، نو مرۍ هغه پوښ چې هغې ته پروستاګلنډین وایي، هغه پوښ چې مرۍ د تیزابو څخه وساتي، هغه نه لري، میدا داسې پوخ لري چې له تیزابو څخه ځان وساتي، خو اما مری داسې پوخ نه لري چې له تیزابو څخه ځان وساتي. ځکه خو کله چې د میدې تیزاب مری طرف پورته کیږي ډیر زور غواړي، د سوځېدو احساس کیږي، هر بارن رامنځته کیږي، مونږ وایو چې د زړه سوځېدنه. او یا یو ډیر بد حالت ته موږ ځو، د ډیر سخت تکلیف احساس کوو. نو کله چې په مسلسل توګه په دوامداره توګه د معدې تیزاب مری ته راپورته کیږي، مری تخریش کیږي، مری ځپل کیږي، مری ته ټکان رسیږي، یا به په لنډ ډول ووایو چې مری هغه ټروماټایز کیږي، ټروما ورته رسیږي، ضربه ورته رسیږي، زیان ورته رسیږي، د چا په واسطه؟ د همدغه ایچ سی ال تیزابو په واسطه. نو کله چې په دوامدار ډول د مری مکوزه برخه، مخاطي برخه یا داخلي برخه هغه د تیزابو سره مخ شي، خراب شي، بالاخره زخمونه پکې پیدا کیږي چې موږ بیا وایو چې ایزوفیجیل السر رامنځته شوی دی، د مری زخم. کله چې د مری زخم رامنځته شو، نو تاسې خپله پوهیږئ چې زخم څومره بد حالت دی، او یو انسان به څومره نه آرامه وي که دوامدار پاتې شي همدغه د مری زخم. نو په ایزوفیجیل کینسر باندې بدلیږي. ډیری کسان په افغانستان کې شته دي چې دوی د مری کینسرونه لري. د کومې برخې؟ د مری. ګورئ، د مری اناټومي باید له ذهنه ونه باسئ. که مری په اړه موږ غږیږو، نو مری باید درته په ذهن کې انځور شي چې دا یو پایپ دی، 25 سانتي متره اوږدوالی لري. داسې یو پایپ دی چې هغه د معدې او د فارنګس په منځ کې شتون لري، د حلقوم او د معدې په منځ کې دا یو پایپ دی. په دې کې ځینې وخت بیا کینسر رامنځته کیږي. ګورئ، پیلې د تیزابو زیاتوالی شو، تیزاب په دوامدار ډول د مری سره مخ کیږي، د مری مکوزه برخه میټاپلازیا کوي، د بیا موږ په پاتالوژی کې وایو، تغییر کوي. کله چې هغه تغییر خوري، یعنی هغه حجرات خرابیږي، په نورو حجراتو بدلیږي، بالاخره په کینسر هم بدلیدای شي. د دې لپاره چې د دې ستونزو نه خلاص وو، موږ لیوسلپراید درمل هغه استعمالولی شو. خو هر درمل په اوس حالاتو کې د ډاکټر سره په مشورې استفاده کړئ، او یا که کوم درمل ډاکټر توصیه کړی وو، که چیرې تاسو مطالعه کوئ، تاسو باید پوه شئ چې دا د دې لپاره استعمالیږي، دا د دې لپاره. تاسو یو قدم وړاندې آئ، ډیری موضوعات مو زده کړي دي. راتلونکو وختونو کې یو ډیر مهم څه چې تاسو ته پاتې دي، یو فیزیولوژي او بل هغه پاتالوژي ده، چې په دې سره ستاسو پوهه د طب برخه کې هغه بشپړیږي. نو اوس حالاتو کې تر ډیره پورې کوښښ مه کوئ چې یو درمل د په خپل سر تاسو ناروغانو ته توصیه کړئ. ځینې داسې څه دي چې د هغې استعمال هغه شاید دومره توانی نه وي. فرضاً ملهم، چې هغه یو نفر که چیرې ډیر پې استعمال شي یا کم پې استعمال شي، کوم زیان ورته نه رسیږي. او یا ځینې داسې نور څه چې هغه تاسې په اړه داسې فکر کوئ، که چیرې کم یا زیات موږ ناروغ ته هغه ورکړو، کوم توان نه لري. ډاکټران څه کوي؟ ګورئ، یوه خبره ډیره مهمه ده، تر ډیره پورې ډاکټرانو نه هم په دې برخه کې تیروتنه کیږي. ځینې وخت د نشې پر وخت چې یو ناروغ ته نشه کوي، انستیزي کوي، دومره نشه ورته ورکړي چې هغه په شپو او ورځو بیرته خپل حالت ته نه راځي. یا ځینې وخت یو درمل ورته ورکوي، د هغې څخه د هغې سره یو ناروغ حساسیت ښایي. ګورئ، ډیری حالاتو کې فرضاً سیپټراکزون درمل دې سره ډیری وخت ناروغان حساسیت ښایي. یا پنسلین ام اموکسیسیلین انٹی بایوٹیک ترسنګ همدغه اگمنټین داسې درمل دي چې ټول ناروغان یې نشي برداشت کولای. ځینې ناروغان ورسره حساسیت ښایي، نو کله چې حساسیت وښایي د هغې لپاره بیا بېله پوهې ته اړتیا ده. هر درمل چې حساسیت ښایي د هغې سره په څنګ کې داسې یو درمل باید تاسې زده وي چې حساسیت پرې روغ کړي. فرضاً یو نفر د اموکسیسیلین یا سیفتراکزون لستنو سره حساسیت ښایي. حساسیت دا ډول حساسیت وي چې یو نفر ضعف کیږي کله چې ورته ستن ووهل شي، هغه ضعف شي، په ځان باندې نه پوهیږي، حتی تنفس یې هم ودرېدای شي. دې سره باید په عاجل ډول همکاري وشي. ډاکټران ورته همدغه کورټیکوسټیرایډونه، ډیکسامیتاسون تر څنګ یا ډیکاډران دغه ورکوي. کورې دلته ډاکټران هر اړخیز بیا پوهیږي، په نورو میکانیزمونو باندې هم پوهیږي. که د ډاکټر لخوا یو ناروغ ته درمل توصیه شي او په ناروغ بد تاثیر وکړي، ډاکټر بیا یوه بله طریقه هم لري چې ناروغ بیرته خپل حالت ته راولي. په دې اساس وایم چې تاسې تر ډیره پورې په دې کې بیړه مه کوئ چې ضرور د تاسې په خپل سر ناروغانو ته درمل ورکړئ. تاسې د زده کړو په حالت کې یئ. کله چې ګورې داسې یو مثال لري لکه یو موټروان چې موټر بیایي، موټروان که چیرې کیلندر ته یا هغه نفر چې موټر زده کوي هغې ته موټر پرېږدي، نو حتما ستونزې رامنځته کیدای شي. کیدای شي موټر ووهي یا موټر چپا کړي، یعنی هغه ورسره بلد نه وي، خو ورو ورو هغه کیلندر چې د موټروان سره موټرواني زده کوي هغه ورو ورو ځان اموخته کوي، اموخته کوي، بالاخره هغه خپله په موټروان بدل شي. نو هر څه ته حوصله لرئ، هر څه راتلونکی دی. کله چې کافی معلومات حاصل کړئ وروسته طب داسې یو څه دی چې تاسې پکې خپله د مطالعې شوق پیدا کوئ. او زما در سره ژمنه ده که چیرې تاسې حوصله لرئ، ښه مخکې تلای شئ، په میکانیزمي ډول به انشاءالله غټ غټ لیکچرس هم تاسو ته په بورډ یا تخته باندې درکوم او د فارماکولوژۍ میکانیزمونه به تشریح کوو. یو درمل په کوم میکانیزم سره کار کوي، اوږده اوږده میکانیزمونه به انشاءالله په فارماکولوژیک بڼه زده کوو. موډ اف اکشن به زده کوو. خدا وخت د لرې نه دی، ګورئ. هر څه حوصله غواړي. تاسې که اوس د دې نومونو سره د انډیکیشن یا د استعمال د ځایونو سره بلد شئ، په اخره کې به یې د ټولو میکانیزمونه هم زده کړئ. تاسې به اور وکړئ د طب پوهنځي فارغ محصل راونیسئ یا د طب پوهنځي د پنځم ټولګي د څلورم ټولګي محصلان راونیسئ، دومره خو به څوک پیژنئ. په همدغه درملو کې ترې پوښتنه وکړئ. په پنځو درملو کې به دوه درمل یا درې درمل درته ښایي، دوه یا درې به یې نه ایزده. طب خو داسې آسان هم نه دی. تاسې خو ډېر ښه مخکې ځئ، ګورې ډېر موضوعات زده کوئ. حوصله به نه بایلئ. خدای دې وکړي چې زما له خبرو ستړي نه وای او د دې لپاره مو هم حوصله ساتلې وي. راځي موضوع ډېره بل چیرې ولاړه، لیو سلپرایډ باندې وغږېدو. دا سپینکټر د بندولو سبب کیږي، خولې ته تر څنګ یې مارۍ ته د ترشو اوبو د راتلو مخنیوی کوي. دغه عمومي میکانیزمونه خو تاسې همدلته هم راسره زده کوئ. فرضاً لیو سلپرایډ په کوم میکانیزم کار کوي؟ دا یو عمومي میکانیزم شو چې د مارۍ لاندینی وال بندوي، خو ډیر تخصصي میکانیزم دا دی چې په کوم اساس یې بندوي، څه ډول د درمل کار کوي. هغه بیا موږ وایو چې په وینه کې د درمل ځي ینه ته، ینه نه وروسته دا ډول ځي، بالاخره د دې اخیزو سره یوځای کیږي، په دې سپینکټر کې دغه خیزی باندې دا کار کوي، دلته کلسیم ازادیږي، دلته پوتاشیم داسې کیږي. هغه تخصصي میکانیزم شو، ډیر علمی میکانیزم شو. خو ما وړاندې ویلې دي، زه ژمنه کوم تاسې په حقیقي ډول زده کړې مخکې وړی، زه در سره تر همیش پورې همکار یم. خدای دې وکړي چې ستاسې د لسګونه زره زده کوونکو له ډلې سل زده کوونکي داسې زده کوونکي پاتې شي په اخره کې چې هغه وغواړي چې موږ په ډیر ژور ډول طب زده کوو، موږ طب نه پرېږدو، استاد له موږ سره همکاري وکړه. دغو سلو زده کوونکو سره به زه انشاءالله تر اخره پورې ولاړ وم او دوی ته به د هرې ممکنې لارې څخه درس رسوم. هدف دا دی چې یعنی ډیر په ژور ډول درسونه چې هغه په تخصص کې ویل کیږي، هغه په ډیرو علمی ځایونو کې ویل کیږي. لکه ما وړاندې یادونه وکړه چې ځینې میکانیزمونه داسې وي چې شپږ متره تختې هم ورباندې ډکیږي، شپږ متره بورډونه هم ورباندې ډکیږي، هغه به هم نه پرېږدو. همدغه زده کوونکي به نوټونه اخلي، همدغه میکانیزمونه به په خپلو کتابچو کې لیکي او مخکې بازي. زه مطمئن یم ستاسې له ډلې به له نیمایي ډیر داسې زده کوونکي وي چې هغه به د طب سره ډیره کلکه لیوالتیا ولري او تر اخره پورې به طب نه پرېږدي، طب به نه پرېږدي، د هر موضوع په هکله به خپل علم لوړوي. ښه ګرانو زده کوونکو، لیو سل پرایډ مو پیژند بل لیو ډوپا دی. لیو ډوپا یا لیو ډوپا، ګورئ ځینې تلفظونه دوه قسمه وي، لیو هم ویلی شئ، لیو یې هم ویلی شئ. لیو ډوپا، لیو یا لیو، لیو ډوپا، لیو ډوپا. لیو ډوپا یو بل درمل دی، د پارکینسن د ناروغۍ د تداوۍ لپاره استفاده کیږي، د لاسونو د راپیدو د مخنیوي لپاره دی. د لیو ډوپا سره ډیری وخت کاربی ډوپا هم یو ځای وي. بل هایډروکورټیزون، هایډروکورټیزون لیکل شوی دی، دا درمل د الرجی حساسیت لپاره کارول کیږي، د ملهم په ډول سره هم پیدا کیږي چې د پوستکي خارښت او التهاب له منځه وړي. ګوري که د ستنې په ډول وو هغه سیستمیک ارازلایم، یعنی د بدن نور ارازلایم، نور یعنی په ټوله کې د ټول بدن حساسیت له منځه وړي که د ستنې په بڼه وو. او کچیرې د ملهم په بڼه استعمالوي هغه د پوستکي لپاره استفاده کیږي. بل سلور سلفاډایازین، دا مو د پوستکي د سوځیدو لپاره وخود چې هغې په تداوی کې استفاده کیږي. کچیرې پوستکی وسوځي د اوبو په واسطه، د اور په واسطه، نو موږ کولی شو سلور سلفاډایازین استفاده کړو. راځي نوي درس ته، د کتاب اته پنځوسمه صفحه. فیموټیدین، ګورئ فیموټیدین، فیموټیدین پیژنو، لیکل شوی دی دا درمل د معدې د دردونو لپاره استعمالیږي، دا درمل د معدې د دردونو لپاره استعمالیږي، درد له منځه وړي. د چا درد؟ د معدې درد. لیکل شوی دی دا درمل د ایچ سی ایل تیزابو د افراز مخنیوی کوي. دا یو میکانیزم شو، ایچ سی ایل افراز د هغې مخنیوی کوي. اوس دا چې په کوم ډول تیزاب نه کوي، دا بیا یو بل میکانیزم دی، د ته بیا موډ آف اکشن وایي، څه ډول عمل کوي. بیا وایم فیموټیدین دا درمل د معدې د دردونو لپاره استعمالیږي، دا درمل د ایچ سی ایل تیزابو د افراز مخنیوی کوي. ایچ سی ایل د معدې تیزاب دی، ګوره ایچ سی ایل تیزاب. لیکل شوی دی کله چې د ایچ سی ایل افراز کم شي، نو د معدې دردونه، د مرۍ سوځیدنه او خولې ته ترش اوبه راتلل نه کوي، یعنی له منځه وړي. کله چې د معدې تیزاب زیات وي، مختلفې ستونزې رامنځته کیدای شي، د معدې دردونه هم رامنځته کیدای شي. میکانیزم یې دا دی چې معده خو د یوې طبقې په واسطه یا د یوه پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې هغې ته پروستاګلنډین په نوم مواد وایي، د هغې په واسطه د تیزابو نه پوښل شوې ده. خو ځینې وخت د تیزاب دومره زیات تولیدیږي چې دغه پوخ ته زیان رسوي. کله چې ډیر تولید شي زیان ورته ورسیږي، نو موږ بیا وایو چې د معدې دردونه رامنځته کیږي، د معدې زخمونه رامنځته کیږي، چې دې ته ګاسټریک السر وایي. ګاسټریک السر کله چې د معدې زخم رامنځته کیږي، د معدې دردونه وي، او ایچ پایلوری په نوم یوه ناروغي ده یا بکټریا ده، هغې ته زمینه برابری. بل لور ته که ډیر تیزاب تولیدیږي، مرۍ ته هم راپورته کیږي، د مرۍ سوځیدنه رامنځته کیږي، خولې ته ترش اوبه راتلل. د دې ټولو لپاره فیموټیډین ښه درمل دی، خو د دې میکانیزم دا دی چې دغه تیزاب کم تولیدوي. د تیزابو تولید د زیاتوالي مخنیوی کوي. فیموټیډین کټ مټ لکه رینیټیډین موږ ویلی دی، یا ایزومیپرازول، اومیپرازول، پینټاپرازول، دا ټول د معدې تیزابو د تولید مخنیوی کوي. بل امبروکسال دی. امبروکسال لیکل شوی دی دا شربت د ټوخي او بلغم د خارجولو لپاره استعمالیږي. دلته د امبروکسال انهیلیشن راخصل شوی دی، انزور کې تیروتنه شوې ده. امبروکسال شربتونه په افغانستان کې ډیر عام دي. امبروکسال خو دلته په تیروتنه سره انهیلر راخصل شوی دی، یعنی هغه د امبروکسال شربت عکس نه دی اخیستل شوی. تاسې به حتما د ټوخي شربتونه لیدلی وي، هغه کسان چې بلغم لري، ټوخي لري، هغې لپاره شربتونه ورکول کیږي. امبروکسال شربت هم ډیری ناروغانو ته ورکول کیږي. امبروکسال ګورئ لیکل شوی دی دا شربت د ټوخي او بلغم د خارجولو لپاره استعمالیږي. د استعمال څخه 10 دقیقې وروسته تاثیر رامنځته کوي. د وچ ټوخي او بلغم لرونکي ټوخي لپاره استعمال کولی شو. ټوخی وباسي او ټوخی چې رامنځته کیږي، یو علت یې دا وي چې په تنفسي سیستم کې یا په تنفسي لارو کې بلغم جمع شوی وي، میوکس یا مخاط جمع شوی وي. ټوخی یو دفاعي عکس العمل دی، د بدن لپاره ګټه لري. دفاعي سیستم هڅه کوي یا دغه د ټوخی سیستم یا کف ریفلیکس دا هڅه کوي چې په تنفسي لار کې چې کوم بلغم دی هغه بهر ته وغورځوي. بلغم د بل څه لپاره نه جوړیږي. بلغم تر ډیره پورې هغه وخت جوړیږي کله چې یو څوک په ګردجنه هوا کې وګرځي، راوګرځي سږو ته یا د سږو لارو ته ګردونه داخل شي، لوګي داخل شي. کله چې تنفسي سیستم وپوهیږي چې زما داخل ته بهرني شیان راغلي دي، نو تنفسي سیستم زیات مخاط یا بلغم افرازوي تر څو هغه ګردونه، خاورې او د لوګي کوچني بڅر کې په دې بلغم کې روان غاړي او بیا بهر ته د ټوخي په واسطه راوشاړي. دا داسې یو مثال لري لکه کله چې موږ چاته ډوډۍ کوو، پلاستیکي دسترخوان غوړو، په دې باندې ټول خوراک دو، هغه پلاستیکي دسترخوان باندې چې کوم شایان پاتې شي، فرضاً د کیلې پوستکی ورباندې پاتې شي، د مالټې تر څنګ اضافي ډوډۍ، اضافي شایان، هغه په دې دسترخوان کې راټول کړو، پلاستیکي دسترخوان کې راوایخلو او کثافت دانۍ ته واچو. یعنی دغسې یو مثال لري د ټوخی چې د هغې لپاره یو وار بلغم جوړ شوی وي تر څو د اضافي شیان پکې راټول شي، پکې سریخ شي او د بلغم بهر ته د ټوخي په واسطه بیا وشړل شي. دا د ټوخي ریفلیکس یا کف ریفلیکس ورته وایي. د ټوخي عکسه یا عکس العمل دا د بدن لپاره زیانمن نه دی. کوشش باید وشي چې د ګردونو څخه ځان وساتو تر څو بلغم زیات جوړ نشي او ټوخی زیات رامنځته نشي. دغه امپروکسال د بلغم د خارجولو لپاره دی. څه ډول؟ ځینې وخت بلغم سریښناک شي، یعنی د بلغم سریښناکي زیاته شي، لږ لږ بلغم بهر ته خارجیږي، او یا تنفسي سیستم غلط شي، ځینې وخت زیات بلغم جوړوي بغیر د دې چې خچ زیات ګردونه بدن ته داخل شوی وي، زیات بلغم جوړوي. نو د دې لپاره چې دا بلغمونه په اسانۍ سره بهر ته ووځي، نو دا بلغم باید څه ناڅه راکیک شي. یا که بلغم سریښناک شوی و، هغه د سږو څخه راپرې کیدل نه په تنفسي لاره کې کلک نښتی و، نو د دې لپاره باید څه ناڅه هغه ړنګ شي. د ړنګولو لپاره امبروکسال دغه شربتونه ورکول کیږي، تر څنګ یې اکسپیکټورانټ په نوم شربتونه ورکول کیږي. اکسپیکټورانټ تاسو به هغه ماشومانو ته لیدلي وي، هغه د ماشوم انځور ورباندې چې دوه ګوتې پورته کړي دي، هماغه شربتونه همدغه تاثیر لري، بلغم ړنګوي تر څو په اسانۍ سره بهر شي. ښه، د امبروکسال په هکله هم پوه شوی. کلوموپین سیټریټ په راتلونکي درس کې پیژنو. نن درس کې په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې تم شو. خدای دې وکړي چې راسره ستړي شوي به نه وای. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس په حاضري واخلو څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د څلوېښتم درس لپاره د حاضرۍ توری انتخاب شوی دی بی توری دی. تاسو هم بی توری ورسوئ تر څو حاضر شئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ.
طبی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.